گاهی که خبری دریگ رادیو آزادی خاتمه یافت، همکارم سفیستان اکسایی به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. خراغل است.
من نظرخونه منگل وقت پاوانستان که ده سهارت بجیشوی. په دغه پروګرام کې وړاندې د هلمند له جګړې تاسو ته تازه معلومات درکو. دا هم اوري چې هلته لسګونه زره ملکیان د جګړې له امله د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. د بیلاروس له وروستي وضعې مهم خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلی افغانان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري او دغه نظام هم د قوې په مشروع استعمال ساتل کیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان او امریکا ځانګړو استازو محمد صادق او زلمی خلیلزاد د افغان سولې د بهیر د ګړندې کیدو په اړه بحثونه کړي دي. د قرغزستان ولسمشر سورونبای جینبیکوف د صدر اعظم څوکۍ ته د صادر ژاپاروف نومونه رد کړي. خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس وی افغانان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري او دغه نظام هم د قوې په مشروع استعمال ساتل کیږي. اشرف غنی دغه څرګندونې پرون د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اصلاحاتو او پیاوړتیا په کنفرانس کې چې په ارګ کې جوړ شوی و وکړې. په دغه کنفرانس کې د ټولو امنیتي ارګانو او د نورو اړوندو ادارو مسؤلینو ګډون کړی و. ښاغلي غنی په هلمند کې روانې جګړې ته په اشاره وویل د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اقدام د هغوی د لوړو وړتیاو څرګندونه کوي. د ارګ په ویب پاڼه کې په دې اړه د ولسمشر غنی د څرګندونو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له هلمند د ازادي راډیو د خبریال د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو لښکرګاه ته نږدې د باباجي په ګډون ډېرې سیمې نیولې دي. د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندې کېدو او د نړیوال ملاتړ د پیاوړي کېدو پر لارو چارو خبرې کړي. محمد صادق پرون سه شنبه په یوټیوب کې وویل د او خلیلزاد د بین الافغاني خبرو لپاره د لا زیاتې اسانتیا له دغې پروسې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ پر لارو چارو او سیمه ایز اتصال باندې بحث کړی. دوی د ویډیو کانفرنس له لارې سره لیدلی. ښاغلی خلیلزاد د دو خبرو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو دواړه استازي داسې مهال د افغان سولې پر مسلې خبرې کوي چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې پیل شوې ډېرې ورو په مخ ځي. دواړه لوري تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مذاکراتو د دوام لپاره یوه کړنلاره نهایي کړي. په نورستان ولایت کې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب 14 ورځ ته وغځېد. په دغه ولایت کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي د څلورو میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي. د وانت د روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر سید حسیب سیدی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په نورستان کې چارواکي هم مني چې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب لا هم دوام لري او دوی غوښتنې او ستونزې د عامې روغتیا له وزارت او دغه راز له ولسمشر سره شریکې کړي. روغتیایي کارکوونکي وایي تر هغو چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوي، روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه بیرته نه پرانیزي. په نورستان کې ټول 240 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې له 240 زیات ډاکتران او نور روغتیایي کارکوونکي پکې دندې اجرا کوي. د شاهین اسماعی او د سیمرغ البرز ټیمونه د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ وروستۍ لوبې ته تیاری نیسي. دواړه ټیمونه به د جمعې په ورځ فاینل لوبه وکړي. سیمرغ البرز پرون د طوفان هریرود ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او وروستي پړاو ته لارو مونده. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ نه هم د ور سیالۍ د تلې د میاشتې له 2 په کابل کې پیل شوې. په شمالي وزیرستان کې پرون لسګونه ښځو د یو اعتراض له لارې د خپلو زامنو وروڼو او میړونو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ویل کېږي د پاکستان امنیتي ځواکونو ډېر دغه کسان نیولي، خو دقیق شمېرې نه دی څرګند. د سیمې یو شمېر اوسېدونکو پرون ازادي راډیو ته وویل د دغو ښځو اعتراض چې د پلتې وهلو په بڼه یې کړی د سیمې د سپینګیرو له پراخ ملاتړه برخمن دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو سیمه ییز غړي سید انور د مشال څانګې ته وویل چې د سپتمبر 15 کله چې د محمد خی په سیمه کې پرې پوځي کاروان د سړک د غاړې غاړې بم وچاودید د سیمې څو تنه ونیول شول. د قرغزستان ولسمشر سورونبای جنبیکوف د صدر اعظم څوکۍ ته د صادیر ژاپاروف د نمولو لپاره د پارلمان ډله ییزه پریکړه رد کړې. د ولسمشر دفتر ویلي جنبیکوف دغه پریکړه ځکه کړې چې پرون د پارلمان د غونډې نصاب پوره نه و. ژاپاروف چې د خلکو په تښتولو مجرم پیژندل شوی تېره اونۍ د پراخو مظاهرو په نتیجه کې له زندانه خوشې شو. د دغو مظاهرو په نتیجه کې د جنبیکوف حکومت هم ړنګ شو. خلک د اکتوبر په 15مه د پارلماني انتخاباتو د نتیجې په وړاندې د اعتراض په توګه واټونو ته راووتل. وکیلانو دغه راز قنات بیګ ایساوف د پارلمان د نوي رئیس په توګه غوره کړی دی. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل له ارمنستان او اذربایجان غوښتي چې اوربند رعایت کړي. بوریل له دواړو لورو دغه غوښتنه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره په ټلیفوني خبرو کې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې، روسیا او متحدو ایالتونو په مشرۍ د مینسک ګروپ هم پرون له ارمنستان او اذربایجان وغوښتل چې د اوربند پر ژمنو عمل وکړي او پر یو غیر پوځي سیمو له حملو ډډه وکړي. د سپتمبر له 8مې راهیسې د ناګورنو قرباغ پر سر د دواړو لورو ترمنځ سختې نښتې پیل شوي چې پکې دواړو لورو په سلګونو سرتیري او ملکي وګړي وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو ټویټ کې د خلکو وژل کېدل غندلي او ویلي دي چې د سوله ییزې لارې د ناګورنو قرباغ د لانجې هواري ته ژمن دي. د هغه اوربان سره سره چې د اکتوبر په 10مه په موسکو کې ترلاسه شو پرون هم د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ نښتې وشوې. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې په هلمند کې د رواني جګړې له امله لسګونه زره ملکیان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال ادارې مشر څېړونکي دربار وایي په افغانستان کې به د نجونو تعلیم ته بې پامایي دې برخې ته سخت زیان واړوي. د بلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانفسکویا په الکساندر لوکاشنکو غږ کړی چې په راتلونکو 12 ورځو کې استعفا وکړي که نه سختې مظاهرې به پیل شي.
بیلاروس څه غواړي؟ موږ له خپل چارواکو درناوی غواړو. موږ غواړو چې د حقونو مو هم درناوی وسی.
بیا هم سلامونه، وخت مو په خیر. راځو لومړی مطلب ته. په اول کې به ورشو هلمند ته. په هلمند کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له څو ورځو راهیسو جګړه روانه ده. اوس ویل کېږي چې جګړې په ځینو سیمو کې زور اخیستی دی. د جګړې د تازه حال په اړه باندې به له خپل خبریال الیاس دایس څخه وپوښتو. دایس اپ ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. اوس په کومو سیمو کې جنګ روان دی، چارواکي څه وایي او وضعیت څنګه دی؟
ډېر مننه سنځي صاحب. دغه اوس یو ساعت سره خبرې کوم د نادلي ولسوالۍ مربوط د چانګیر تازه باندې خپله د ملي اردو کنډکم په کې ځاته ځای سخته جګړه روانه ده. او د دې ترڅنګ د نړیوالو ولسوالۍ د یو دي غربي یا سیاسي غربي په سیمه کې د ملي اردو یو شمېر پوسټو سقوط کړی او دوه غاړې تلفات لري. ما څه شو د مخ کې د عمر ځواک سره چې د هلمند والی وایم ته خبرې وکړې، هغه وویل چې جګړې خورې ورې جګړې موجودې وي. اما د دوه غاړې تلفات په اړه ما څه ونه ویل. اما د سیمې څخه ځینې ولسي وګړي چې موږ په تاسو وایي چې جګړې درنې وې، ډېرو خلکو خوب نه دی کړی د شپې، او بیا ځینو خلکو د خپلو کورونو ته حرکت کړی مخ پر لشکرګاه او امن سیم باندې چې ځا په ځای سیم. د دې تر څنګ د نادالي و د لسمې حوزې د ښار او د درېمې حوزې د ښار تر څنګ چې وړې او درنې جګړې وې په ناوي ولسوالۍ کې جګړې شوي دي. ځینې سیمې افغان ځواکونو پرېښي دي. عمر ځواک وویل چې په ځینو مناطقو کې د ناوي ولسوالۍ هم لشکرګاه ښار په جنوب کې موقعیت لري، او دا هم یوه د مرکزي ولسوالۍ څخه افغان ځواکونو ځینې سیمې تېره شپه پرېښې او په شاتګ کې کړی. عمر ځواک وویل اما نن کار بېرته بعضې سیمې بېرته افغان ځواکونو نیولې دي. هلته د ملي اردو د دوو تیارو د ټکر خبر هم شته چې ویل کیږي کله تازه د سرتیری سیمې ته رسول د پورته کېدو په وخت کې خپل سر لګېدلی دي او ټکر سره کړی دی. خو عمر ځواک وویل چې دغه ډول یو پېښه لکه باید یاده کړه د ټکر رامنځته شوې ده دوی وروسته جزیات رسنیو سره شوې کوي.
ډیره مننه کوم الیاس دایو د ازادي راډیو خبریال لشکرګاه له موږ سره خبرې کولې. ویل چې د نادلی په چانجیر او ځینو سیمو کې اوس سخت جګړې روانې دي او نور زیات خلک هم د لشکرګاه او نور امنو سیمو په مخ باندې روان دي څو ځانونه له جګړو او نامنو خوندې وساتي. په همدې مسله پات کېږو. د هلمند د جګړې له امله لسګونه زره کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دوی چې په مرکز لښکرګاه کې اړولي دي وایي چې له ستونزو سره مخ دي او تر اوسه پورې حکومت او مرستندویو ټولنو ورسره مرستې نه دي کړې. د هلمند والی جنرال یاسین بیا وایي لښکرګاه ښار ته خطر متوجه نه دی او ژر به هغه سیمې بیرته ونیول شي چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو ترې تاکتیکي شاته کړی. په دې نورو اړوندو مسلو تفصیل د نوریاس نوري په دغه راپور کې.
په هلمند کې روانو جګړو په لسګونو زره کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړي دي. په دې ولایت کې چې له مخکې هم د ناامنۍ له امله ډېر خلک بې ځایه شوي وو، مرکز لښکرګاه ته نږدې د څلورمې حوزې باباجي او د نادلي ولسوالۍ د چانجیر د سیمې په ګډون له یو شمېر نورو سیمو د تیرو څو ورځو جګړو له امله شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا پرون وویل چې دغه کورنۍ چې شمېر شاوخوا 15,000 کسانو ته رسېږي د لښکرګاه په لمنو کې د وسله والو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ سختو نښتو له امله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. بې ځایه شوې کورنۍ هم له سختو ستونزو سره مخ دي. د نادلی له ولسوالۍ بې ځایه شوي انارګل ازادي راډیو ته وضعیت داسې بیان کړ.
هم پرون راوتلي وو کور کې ګرځو، کور نهشته، قدم په ټریکټر کې نه، د څښاک لپاره اوبه نه پیدا کېږي، د خوراک لپاره ډوډۍ نه پیدا کېږي، هر څه مو پیسې دي.
د راپورونو له مخې د هلمند په ډیرو سیمو کې اوس هم جګړې روانې دي چې ورسره د بې ځایه کیدونکو خلکو لړۍ هم روانه ده. د هلمند یوه بل بې ځایه شوي علاءالدین ازادي راډیو ته وویل چې له ناامنو سیمو په زرګونو کورنۍ کډې کوي او ځانونه نورو امن ځایونو ته رسوي.
په زراعو کډې را روانې دي، کډه اوس د کوره ووځمه وبه ګوره چې ډېرې کسان به را روانې، موټرونه دي همداسې فرق شو په هر ډول ځایو کې روان دي. تېره شپه زه وګرځېدم په بازار کې، هلته خلک وایي یا په ټکټرانو کې سربېره به کوچنیانو ښځې خپرې وې، یا به لاندې به څوک پراته وه. بس ډېر یو ډول حالت دی، داسې هغه حالت دی چې موږ به په فلمونو کې نه دی. هغه پخوانۍ جنګونه چې به موږ به هغه فلمونه کتله
د هلمند کډوالو د چارو رئیس سید محمد امین هم تایید کړ چې شاوخوا 15,000 سل کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي او عاجل خوراکي مواد او سرپناه ته اړتیا لري. په عین حال کې چارواکي وسله والو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. رویترز خبري اژانس د هلمند مطبوعاتي دفتر له قوله وایي چې افغان ځانګړو ځواکونو د هوایي ځواکونو په مرسته د عملیاتو په ترڅ کې 15 امنیتي پوستې بیرته نیولې دي. په دې اړه چې دغه امنیتي پوستې په کومه سیمه کې وي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د راپور له مخې د دوشنبه او سه شنبه تر سهاره د لښکرګاه پر ښار او لمنو د پاسه جیټ الوتکو او هلیکپټرو الوتنې کولې. د امریکا پوز سمدستی نه تایید کړی چې آیا هوایی ځواکونه په دغو عملیاتو کې ښکیل دي او که نه. له دې مخکې د امریکا پوز تایید کړی وه چې په هلمند کې د طالبانو د بریدونو د پشا تمبولو لپاره د هغوی پر مورچلو هوایی بریدونه کړي دي. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د پیل شوو تهاجمي عملیاتو په اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت د نظر اخیستو هڅه وکړه، خو چارواکو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. په عین حال کې د هلمند والی محمد یاسین وایي لښکرګاه ښار له هر ډول خطر خوندي دی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هوایي ملاتړ په مټ د امنیتي کمربندونو پر پراخوالي بوخت دي چې ژر به هغه سیمې هم بیرته ونیول شي چې د تاکتیکي شاتګ له مخې خوشې شوي وي. د هلمند والی له مطبوعاتي دفتر پرون ناوخته په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې جنرال محمد یاسین دغه څرګندونه هلمند ته ورغلو کوماندو او نور ځواکونو ته کړي. په خبر پانه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د پیل شوو پوځي عملیاتو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملي دفاع وزارت د ځانګړو ځواکونو د عمومي قوماندان ډګر جنرال فرید احمد احمدي او د ملي امنیت د ریاست د مرستیال ډګر جنرال نظر علي واحدي هغه څرګندونې راخیستل شوي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د لوی پلان د ماتېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دښمن به په نادلي بابجي او د 601 شهراکې سخت وځپي. په هلمند کې د جګړو له سختېدو سره د دې ولایت څو سیمې په رسنیو کې ډېرې یادېږي، او هم د باباجي سیمه ده چې په دې وروستیو ورځو کې طالبانو لاسته لوېدلې. باباجي د لښکرګاه په شمال کې پرته د ښار څلورمه حوزه ده. د هلمند سیند له ښاره جلا کوي چې د هوا په نسبت د ځمکې له لارې فاصله اوږدوي. د ولایت له ودانۍ 3-4 کیلومتره لرې ده، خو د ځمکې له لارې 40 کیلومتره فاصله لري. بل د لښکرګاه لسمه حوزه ده چې له مرکز پرته ټولې سیمې طالبانو نیولې او پرون هم پکې سخته جګړه روانه وه. دا حوزه د دې ښار په لویدیځ 15 کیلومتره کې پرته ده. د هلمند نادلي ولسوالۍ چې د ډېر نفوس لرونکي ولسوالۍ بلل کیږي او ډېرې سیمې طالبانو نیولې هم د لښکرګاه ښار په 25 کیلومتره کې پرته ده. د یادونې وړ ده چې یو شمېر افغان او امریکایي چارواکو د هلمند مرکز لښکرګاه ته څیرمه د وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه له هغې موافقې سرغړونه بللي چې دې ډلې له امریکا سره د فبروري په 9 لاسلیک کړې. د دغې موافقې په یوه برخه کې ویل شوي چې طالبان به پر لویو ښارونو او ګڼ مېشتو سیمو له حملو ډډه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکي وایي د افغانستان تعلیمي سیستم چې له مخکې لا زیان منونکی و د کرونا وبا په مهال به ورته په ځانګړې توګه د نجونو په برخه کې د پام وړ زیان واوړي. هیدربار د سېشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر قرنطین وروسته د هلکانو په پرتله د نجونو ډېر احتمال وي چې بیرته ښوونځي ته لاړې نه شي. په دې اړه ملالۍ بشیر یو راپور جوړ کړی.
په داسې حال کې چې نړۍ د کورونا ویروس له خپرېدو سره لاس او ګریوان ده، د بشري حقونو د څار نړیواله اداره اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې شایي ګڼې نجونې له زده کړو بې برخې سي. د دې ادارې مشر څېړونکي حیدربار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان تعلیمي سیستم له مخکې لا ستونزې درلودې او د کورونا ویروس له خپرېدو سره به تر ټولو لوی زیان د نجونو زده کړو ته واوړي.
Seeing that a couple days ago the World Bank has come out with a new article with statistics about girls
یو څو ورځې مخکې نړیوال بانک د نجونو د زده کړو په اړه ارقام خپره کړي چې شي په افغانستان کې شونځیو ته د تلونکو نجونو شمیر په تیرو څو کلونو کې مخ په کمېدو و، یعنې د هلکانو په پرتله د نجونو زده کوونکو شمیر نور هم کم شوی دی. ټکنالوژي ته نه لاسرسی، په کور کې ډېر مسؤلیت لرل او د کوچني عمر ودونه هغه ستونزې دي چې نجونې ورسره مخامخ دي.
technology and less ability to study from home.
خود دې په وینا په افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ ولاړ د ځینو شونځیو سیستم د وباخ پرې دوه په صورت کې تر نورو سیستمونو خوندې دي.
افغانستان actually has a model of education.
دا هغه شونځي چې تر ډیره د نجونو لپاره وي، یا هغه کوچنیانو لپاره چې عادي شونځي ته نوي ترلې او یا په داسې سیمو کې وي چې دولتي شونځي پکې نه وي. دوی عموما د یو چا په کور کې یا د باندې ترونو لاندې راټولېږي چې دا د کورونا وایروس پر مهال کوچنیانو ته د زده کړو یو ښه نمونه ده، ځکه یو شونکی او لږ زده کوونکي وي.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکي وایي حکومت باید د دوغو شونځیو د دوام په برخه کې کار وکړي. دا وایي په ژمي کې د ویروس ته یو ځل بیا خپرېدو په صورت کې حکومت باید په دې اړه کار وکړي چې آیا دا ډول شونځي نور هم جوړولای شي چې کوچنیان په خوندي توګه زده کړې وکړي. دا چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه څه ډول د نجونو پر زده کړو د کووید-19 د اغیز کمولو په برخه کې کار کولای سي. میرمن بار ویل چې د افغانستان ډیری مرستندوی هیوادونه لکه امریکا په خپله د کووید-19 سره لاس او ګریوان دي او له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته د دوی په لومړیتوب کې نه راځي. خو د هیدر بار په وینا دا لویه ننګونه ده چې افغان حکومت ورسره مخامخ دی چې هسې هم نجونو ته د زده کړو د زمینې په برابرولو کې پاتې راغلی. د افغانستان پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې 3.5 میلیونه کوچنیان له زده کړو بې برخې دي چې پکې 60% نجونې دي. د دې وزارت په وینا نجونې د ټولنیزو محدودیتونو، امنیتي ستونزو، ناوړه دودونو او بېوزلۍ له کبله ښوونځي پرېږدي.
مول جنگ نغواړو، مول صلح غواړو، مول ویرانۍ نغواړو، مول ابادي غواړو، مو جهل نغوارو مو علم غوارو مو توپک نغوارو مو قلم غوارو مو غم نغوارو مو خوشحالی غوارو.
د خوست په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې یو شمیر ښځو د جمهوریت په پلوي او په تیرو اتلسو کلو کې د دوی په ژوند کې د شته پرمختګونو د خوندیتوب په ملاتړ ملي کمپاین پیل کړی. په دې ملي کمپاین کې ښځې د غونډې له لارې له افغان حکومت، طالبانو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د قطر د دوحې په بین الافغاني خبرو کې د ښځو د حقونو مسله او د شته پرمختګونو ساتل کېدل په پام کې ونیول شي. دوی وایي که چیرته د افغان ښځو دا غوښتنې وانهوریدل شي، نو د لاریونو او غونډو په ګډون به له هرې قانوني لارې په استفادې د خپلو حقونو د ساتنې لپاره مبارزه روانه وساتي. نجیب الله الوخیل له خوسته په دې اړه یو راپور رالیږلی.
د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم یو شمیر ښځو د یوې غونډې له لارې د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره د جمهوریت ټینګښت او دوام یوازینۍ لاره وبلله. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیان ورزی آزادۍ راډیو ته ویل د جمهوریت ملاتړ د افغان ښځو د ملي کمپاین یوه برخه ده.
موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې یو سرتاسري کمپاین مېرمنې ترسره کړي او د مېرمنو غږ اوچت کړي د افغانستان اسلامی جمهوریت د نظام په ملاتړ. یعنی غواړو چې هغه څه چې موږ په د اتلسو کالو کې راسته راوړي دي او هغه حقوق چې د افغانستان اساسي قانون مقرره کړي دي د دوحې د صلح په برنامه کې او د دوحې په فیصلو کې په نظر کې ونیول شي او بیرته تیر تاریخونه په موږ باندې تکرار.
د خوست د ولایتي شورا استازي زهره جلال په تیرو نولسو کلونو کې د ښځو په ژوند کې ځینو پرمختګونو ته په کتو وایي.
کله چې نوی ایواتیوم کالو د نظام راغی موږ لورن ټولګي پورې زده کوونکي جذب کړي وو. اوس شکر لله الحمد موږ سلګونه دوازده پاسان لرو، لسګونه لسانس لرو. په څنګ کې بیا په دولتي دوایرو کې مختلف موسساتو کې خصوصا په معارف او صحت تیامه په برنامو کې خوشحالي سره به وایو چې ډیر ښه ونډه اخیستی دی ښځې.
خوستی فعالانی وایي افغان ښځو د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړې ده. مدنی فعال وزیر سعادت ویل که اوس هم د ښځو د حقونو د ضایع کېدو ویره پیدا شي نو دوی غلي نه پاتې کیږي.
د افغانستان مېرمنې رښتیا هم چې پیاوړې مېرمنې دي. د تاریخ په اوږدو کې دوی خپل حق او حقوق نه دفاع کړی ده. کوي به هیڅکله به د افغانستان د مېرمنو حق چې د پښو لاندې کیږي دوی به خپل غږ اوچتوي او سوله میز مظاهرې به کوي او هره طریقه چې کیږي دوی به خپل لاسته راوړنې د لاسه نه ورکوي.
مدنی فعال نادیه باوري ویل په دې هیواد کې د نږدې نیمایي هغه ټولو کورنیو د نفقې د برابرولو مسؤلیت ښځو ته ورترغاړې دی چې د کورنۍ سرپرستانۍ په روانه جګړه کې له لاسه ورکړي دي.
په افغانستان کې موږ په سلو کې 50% کورنۍ ښځې سرپرستي کوي. خپل بچیان، خاوندان، ورونه هر څوک یې لاسه ورکړي دي او دوی مجبوره دي چې کار وکړي، کار په مقابل کې نفقه خپلو بچیانو ته راسله کړي. په ټولنه به هم تاثیر همدا وي چې کله یوه خور په کورنۍ کې هغه له خپل حق نه محرومه کړي نو طبعا هغه اول خپل ماشوم سم نشي روزلی، نوره کورنۍ نوره ټولنه خو ځان ته پرېږده. ټولنه ډېرې منفي اغېزې دي، ماشوم به خراب روزل کېږي، ډېر منفي پایلې به راځي.
د قطر په دوحه کې د څه باندې یوه میاشت مخکې د سپتمبر پر 12مه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو تر پیلېدو وروسته د توقع خلاف د جګړې د ښکېلو لورو لخوا نه یوازې تاوتریخوالی کم شوی نه دی، بلکې جګړو زور اخیستی دی. په بین الافغاني مذاکراتو کې د ځینو نورو خبرو په خوا کې د ښځو د حقونو خوندیتوب هم د پیچلو خبرو څخه ده چې افغان حکومت یې د تیرو نولسو کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه بولي.
جوان
آزادی
خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
سټارز اند سټرایپس لیکي په هلمند کې د طالبانو تر حمله وروسته امریکایي ځواکونو پر طالبانو د حواله لارې بریدونه کړي دي. ورسپانې لیکي امریکایي الوتکو د دې سربېره پر طالبانو حمله کړې دي چې د روان کال د فبروري په 9 امریکا له طالبانو سره د سولې تړون وکړ. خو د تړون مخې امریکایانو ویلي دي که چېرته پر افغان عسکرو حمله کړي شي دوی به دفاع کوي. ورسپانه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان سونی لګارد په وینا لیکي چې په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پر طالبانو شخ کړی دی چې سمدستي په هلمند کې خپلې حملې ودروي او د افغانستان په نورو سیمو کې هم شخړې راکمې کړي. ورسپانه بیا لیکي په افغانستان کې د جګړو د شدت سربیره امریکا له طالبانو سره پر خپل اساسي ژمنه عمل کوي او تر راتلونکو می میاشت پورې به خپل ټول پوځان له دغه هیواد وباسي. خو ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ د پوځي چارواکو پر پروګرام سترګې پټې کړې او په ټویټ کې ولیکل چې موږ باید خپل لږ شمېر پاتې زړور نارینه او ښځینه سرتیري تر کرسمس پورې خپلو کورونو ته راستانه کړو. سټارز اینډ سټرایپس لیکي د ولسمشر ټرمپ دغو څرګندونو د امریکا د دفاع وزارت او بهرنیو چارو د وزارت چارواکي اندېښمن کړل چې له افغانستانه د ځواکونو وارل مخې ایستل به د طالبانو او افغان دولت د سولې موافقه اغېزمنه کړي. وی بلې ورځپاڼې سټار بیا د هلمند د جګړو یوې پخوانۍ پیښې ته اشاره کړې ده او لیکي چې په 2008 کال کې پور بین مک بین په هلمند کې د ماین چاودنه وشوه او دا سرتیری وایي کله چې مې تر دې پیښې وروسته په 2009 کال کې د اوږدې ځغاستی مراتون په لوبه کې په لندن کې برخه واخیسته زموږ د سیمې ښاروالي زما د معلولیت د موټر پارک کولو اجازه نامه لغوه کړه. ورځپاڼې لیکي دې پخوانی سرتیری په داسې حال کې منډه وهله چې یوه پښه یې مصنوعي وه او بیا بلاسې هم نه و. دی درې دېرش کلن دی. د په ټویټر کې لیکلی دی چې په تیرو لسو کلونو کې څلور ځله د معلولینو د موټر د پارکینګ غوښتنه کړې ده خو هر ځل د پلیومونټ ښاروالي د غوښتنه رد کړې ده. د ښاروالي چارواکي وایي چې تیر ځل دوی له مکبین څخه د اسناد غوښتنه کړې وه خو ده د اسناد نه دي ورسپارلې. د همدې لپاره بیا د معلولینو د موټر د پارکینګ اجازه نامه ورنه کړه. ورسپانه لیکي چې د سیمې وکیل اوس له ده سره ژمنه کړې ده چې دا ستونزه به یې حل کړي.
د بیلاروس د اپوزیسیون هغه مشر چې د اگست میاشتې د ولسمشری د انتخاباتو د ګټلو ادعا کړې اوس په لیتوانیا کې اوسي. ل الکساندر لوکاشینکو غوښتي چې پراتونکو 12 ورځو کې د استعفا ورکړي. لوکاشینکو چې د اگست 9 د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی تر اوسه د معترضینو غوښتنې له پامه غورځولي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکایا وایي په بیلاروس کې معترضان د خلکو وروستۍ خبرداری یا اولتیماتوم اعلانوي. د تخانوفسکایا له لوري په هغه بیان کې چې پرون په تلګرام کې خپور شوی ویل شوی چې الکساندر لوکاشینکا باید د وروستي خبرداری یا اولتیماتوم شرایط پر راتلونکو 12 ورځو کې ومني. د جمهوری ریاست له څوکۍ د لوکاشینکا استعفا د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي ختمول او د ټولو سیاسي بندیانو خوشي کول د معترضانو له اساسي غوښتنو څخه دي. تخانوفسکایا چې د اګست د 9 د ولسمشری کاندید او په خپل هم د دغو انتخاباتو د ګټلو ادعا کوي ویلي چې که لوکاشینکو دغه غوښتنې ونه مني د بیلاروس ټول وګړي به په سوله ییز ډول واټونو ته راووځي او د ټولو صنعتي تاسیساتو ملي اعتصاب به پیل او لارې او سړکونه به بند شي. هغې همداراز له اپوزیسیون سره د بیلاروس د چارواکو د ډیالوګ په اړه خپره شوې اعلامیه رد کړې او د قانون د تنفیذ له چارواکو یې غوښتي چې د خلکو په خوا کې ودرېږي. تخانوفسکایا پرون د 2000 کلنی کانفرانس چې پراګ د آنلاین په بڼه کوربه دی ګډونوالو ته وویل:
بیلاروس څه غواړي؟ موږ له خپل چارواکو درناوی غواړو. موږ غواړو چې د حقونو مو هم درناوی وسی. پوهیږو چې خپلو چارواکو ته هیڅ ارزښت نه لرو. هغوی موږ ته پام نه کوي او خبرو ته مو غوږ نه نیسي. هغوی نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي.
اروپایي اتحادیه او د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس د مشروع ولسمشر په توګه د لوکاشینکو له پراسمیت پیژندلو ډډه کړې ده. لوکاشینکو وایي ترسره شوي انتخابات چې له پراخو درغلیو سره مله ول بشپړه ګټلې دي. د دغو انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته بیلاروس د څو اونیو په مخ د پراخو اعتراضونو شاهد و. د تخانوفسکایا پلویان او د بیلاروس د حکومت نور سیاسي مخالفان ادعا کوي چې نوموړي دغه انتخابات ګټلې دي. تخانوفسکایا خپل ځان او کورنۍ ته د ګواښ له ویرې د انتخاباتو له ترسره کېدو څو ورځې وروسته لیتوانیا ته تللي خو ژمنه یې کړې چې بیرته به خپل هیواد ته ستنه شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حالت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپ
افغانی او داریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د سهارت نیمه بجې دی. ورزول لاندو خبرونه ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي افغانان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري او دغه نظام هم د قوې په مشروع استعمال ساتل کیږي. غنی دا خبرې پرون ارکی کړی او د هلمند روانې جګړې ته اشاره ویلي. د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اقدامات د هغوی د وړتیاو د لوړولو څرګندونه کوي. په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب 14 ورځې ته غځېدلې. چارواکي تاییدوي چې دغو ډاکترانو اعتصاب کړی. ډاکتران وایي څوک ورته پام نه کوي. په شمالي وزیرستان کې پرون لسګونو ښځو د یوه اعتراض له لارې د خپلو زامنو وروڼو او میړونو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل له ارمنستان او اذربایجان وغوښتل چې اوربند رعایت کړي. کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام دویمه برخه پیلو. دوه تفصیلی راپورونه لرو او بیا به وروسته اونیز پروګرام خپور کړو. اول تفصیلی راپور دا دی چې آیا د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د افغانستان د سولې پر خبرو کوم اغیز لري؟ په دې انتخاباتو کې چې د نومبر په دریمه کیږي، دواړو کاندیدانو جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سیال یې پخواني مرستیال ولسمشر ډیموکرات جو بایدن د افغانستان د سولې او جګړې په اړه څه ویلي او د بریالي کېدو په صورت کې د کومو اقداماتو ژمنې کړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته له یوې میاشتې کمه موده پاته ده. دې وخت کې یوه اساسي پوښتنه دا ده چې دا انتخابات به په دوحه کې د افغانستان د سولې پر خبرو څه اغیز وکړي. جمهوری پال ډونالډ ټرمپ او ډیموکرات جو بایدن د نومبر درېمې انتخاباتو کې سره سیالي کوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تازه په نوې ډیلی کې ازادي راډیو سره یوې مرکه کې د افغانستان پر سولې د دغو ټاکنو د اغیز په اړه وویل.
امریکا کې انتخابات په ټول نړۍ باندې تاثیر لري او اغیز لري، خصوصا پر افغانستان باندې. خو د افغانستان په سیاست په اړه دواړه خواوې د دوی موقفونه نږدې دي سره. خو بیا هم پس له انتخابات یو بل حالت دی که هم دغه اداره پاتې شي، یو نوی حالت، یو نوی اوضاعی، او که بله اداره هم انتخاب شي، په دې شک نشته چې هر عمرو یو فرق پکې لیدل کیږي.
په امریکا کې د پوهنتون استاد او سیاسي کتونکي نیلوفر سخی یو بدلون ته داسې اشاره وکړه.
زیادتر داخل کانگرس به یقیده هستن که خاتمه دادن جنگ آمریکا و بیرون شدن نیروهای آمریکا.
در امریکا پای کانگرس که در ننه دیر باور داده چی در امریکا جگره تا پای ورکول او در زواکون را استل در دونالد ترامپ یا و تاکنیز در جمنه در او در سخول بهیر دی جمنه تا در رسیدو یا و برنامه یا پروژه در دا هغه ژمنه ده چې ترامپ خپلو پلویانو ته کړې. دلته په ځینو دولتي ادارو کې د سولې په اړه مثبت نظر نه لیدل کیږي. په ځانګړې توګه ډیموکراتان ډېر د دغه بهیر مخالف دي او د سولې بهیر او پایلو ته مثبت نظر نه لري.
د بریتانیا په یو پوهنتون کې استاد او څېړونکی عارف سهار بیا په دې باور دی چې د امریکا له ولسمشریزو ټاکنو وروسته به د افغانستان د سولې پروسه د امریکا په بهرني سیاست کې د اوس هومره ارزښت ونه لري.
دا ځکه چې د افغانستان د سولې مسله د امریکا د بهرني سیاست له اړخه له نظره لویږي. دا بهیر به متزلزل سي او په اصل کې به په یوه واړه او لنډمهاله کار بدل سي.
مایکل کوګلمن د واشنگټن په ویلسن څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د څانګې مرستیال دی. د ده په باور ترامپ او بایدن د افغانستان په اړه یو ډول نظر لري. کوګلمن وایي دواړه دغه کاندیدان د افغانستان د سولې له بهیر او له دغه هیواد د ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. په امریکا کې سیاسي څېړونکی هاشم وحدتیار هم له کوګلمن سره هم نظر دی. هغه وایي جو بایدن تر اوسه د افغانستان په اړه ښکاره دریز نه دی خپل کړی، خو په خبره یې دې برخه کې به د بایدن او ترامپ دریزونه توپیر ونه لري.
د افغانستان اړوند د ترامپ او جو بایدن دریز کې توپیر نشته. دواړه په دې باور دي چې یو تعداد امریکایي سرتیری باید په افغانستان کې ولري. د ترګر سره د مبارزې لپاره او د سیمه ایزو رقابتونو لپاره لکه چین، روسیا او ایران شتون لري.
خو د دې نظر برعکس د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اکتوبر په 1 پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکایي ځواکونه باید د دسمبر تر 25 له افغانستانه ووزي. د ټرمپ سیال بایدن بیا ویلي که ټاکنو کې بریالی شي له افغانستانه ټول ځواکونه نه باسي او دغه هیواد کې شاوخوا 2000 سرتیري له داعش او نورو ترهګرو سره د مبارزې په هدف پرېږدي. له طالبانو سره د امریکا د لاستیک شوې هوکړې یوه ماده دا ده چې امریکایي ځواکونه به د 2020 کال د می میاشتې په نیمایي کې په دې شرط وځي چې له ترهګرۍ سره د طالبانو مبارزه په واقعیت بدله شي. درې کاله مخکې بیا د ټرمپ موقف بل ډول و. هغه د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې دغه هیواد کې به یې د ځواکونو حضور په شرایطو پورې تړلی وي. خو وروسته بیا څو ځله ټرمپ له افغانستانه د ځواکونو په بې شرطه وتلو ټینګار وکړ او ویې ویل چې دغه هیواد کې کلنی حضور 50 میلیارد ډالر لګښت لري. د افغانستان د سولې او شخړې مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر تمیم آسی بیا وایي ډیموکراتان په ځانګړې توګه بایډن د ځواکونو پر وتلو ملاحظې لري او غواړي چې د ځواکونو وتلې مسؤولانه وي.
بر آقای ترامپ و بر جمهوری خواه پایان دادن به جنگ های بی پایان امریکا و خصوصا جنگ افغانستان.
آقای آسی وایی دوی دواره د خپل جګړې پای غواړي او ورته مهمه نه ده چې د ځواکونو لوتلو وروسته په افغانستان کې څه پیښیږي. امریکا له طالبانو سره خپل جګړه د یوې هوکړې له مخې پای ته رسولې، خو افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو جګړه له هماغسې توده ده. د دغه جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سپتمبر په 12مه دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شوې، خو تر اوسه کومې ښکاره هوکړې ته نه دي رسیدلي. په دې حساس پړاو کې د ټولو سترګې اوربند ته دي، خو تر اوسه دواړو لورو ورته شین څراغ نه دی ښودلی او د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې لا هم معلومه نه ده چې جګړه به پای ته رسیږي او که بلا توجه نه کیږي.
ازادي راديو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راديو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دغه پروگرام ورسته مطلب دا دی چې د خوړو د نړیوال پروگرام دات کل مخی خای د هغو افغانانو شمیر چې سکهال د خوړو د نخوندې توپ لستون سره مخامخ وي 15 میلیونه ته ورسیږي. په کابل کې د WFP دفتر وایي لدې ستونزې سره ډیره هغه خلک مخامخ دي چې د ورځنی کار لاري یو څه ګټي او د خپلو کورنیو ملاتړ کوي. په دې اړه د احمد تکل تفصیلی راپور واوري. تر هغه وروسته هم د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام مهیروي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي ښایي په روان 2000 کال کې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې د خوړو له نه خوندیتوب سره لاس ګریوان دي له 15 میلیونو لوړ شي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا له دې ستونزې سره د مخامخ وګړو په سلو کې 60 ښایي ماشومان وي. په کابل کې د WFP ویاند وحیدالله امانی ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره د مخامخ خلکو د شمیر د زیاتېدو یو علت د کورونا د وبا له کبله د خلکو وزګارېدل دي.
د 2020 کال په لومړیو کې له 12 میلیونه څخه زیات کسان په افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ وو. د کورونا ویروس په راتګ سره ځینو لویو ښارونو کې د قرنطین موده کې هغه خلک چې هغوی په بازار کې کار کوي او خپل ورځنی ژوند یې د مغه ورځنی کار له لارې تمویل کېده یا ملاتړ کېده، دوی نشوای کولای چې نور په بازار کې کار وکړي او خپل کورنۍ ملاتړ وکړي. زموږ تخمین دا دی چې د کال تر پایه کې د شیشي 15 یا هم 15 زیات شاوخوا کې میلیونه شاوخوا کې کسان افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ وي او دوی هغه کسان چې خوراکي توکو مرستو ته اړتیا ولري.
د غزنی د ارزوی کلان سیمه اوسیدونکو نصر الله چې د جګړو له کبله بې کوره شوی او اوس د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې دیره دی وای په خپل پلرنی کلی کې تاکونه لري. خدای او زمن اوس د کورونا د وبا له کبله وزګار دي. او یو کلن نصر الله په غزنی کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره خواله کړې ده.
کله کار پیدا سی کله نه سی پیدا بیگا هغه د 100 روپی بندي یا د 100 روپی یا د 80 روپی بندي را وړي هغه نیمه کله ک نیمه دغه داسې حالت د ځوان چې په موجدي په ذات دی خدای په 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 هغه بخي چې په سر اقتصاد په سر ولالې په باندې نست.
خو کاری چې نصر الله کلکه عقیدتي تکیه لري چې د ناامیدۍ لې وي ترخه جړه ورسته ل خپل برخلیک څخه خوشاله ساتي.
نو صدر تا وای زدی دمشتاله خبر نست اگه زواجه دواب دلی کهی زندره به دواجه هایی کسی چه اگه حالت تو اونگلم اگه حالت تو اونگلم بیام خدای تا شکر کنم چه خدای شکر چه مسلمانی
د ماشومان او د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په مې میاشت کې ویلي وو چې افغان ماشومان د خپل وجود د معافیتي سیستم د پیاوړي کولو لپاره ورځنیو مناسبو خوړو ته اړتیا لري، خو په عین حال کې په افغانستان کې د قرنټین په ترڅ کې د خوړو د موادو بیې اوچتې شوې دي. د ناروې د کډوالو د شورا په وروستي راپور کې هم د څو نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د خوړو د نه خوندیتوب په کچه کې د پاموړ زیاتوالی یادونه شوې وه. د دې راپور له مخې په دې هیوادونو کې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د هغو ماشومانو شمیر چې عمرونه یې له 5 کلونو ټیټ دي او په خوارځواکۍ اخته کېږي په سلو کې 14 زیات شوی دی. ګلبدین شپږ میاشتې مخکې خپله 1 کلنه لور د خوړو د نشټوالي له کبله له لاسه ورکړه. هغه 3 کاله مخکې د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ په خستک سیمه کې اوسېده، خو د جګړو له پیل سره سم له خپلې مینې بې ځایه شو. ګلبدین له جګړې وتښتید خو د لوږې په منګولو کې راګیر شو.
مرض کرونا همې کې ګرفت یک دخترم بنوې
کرونا وایروس مې 1 کلنه لور مجده جانه ووژله. هغې خواړه نه درلودل، شیدې نه درلودې، خلکو ویل چې کیلې ورکوه خو نه مو درلودې، ویل چې د میوې اوبو او ترکاری ورکړي خو نه مو درلودل چې ورکړو.
میواش وفتان به ترکاری شوه دي نه داشتیم به تیمش.
15 کلن ګلبدین چې خپل میرمنې او څلورو بچیانو سره د مرکز فیض آباد په 15 ناحیه کې د یو خپلوان په کور کې دیره دی، وای دای د کار وس نه لري او ماشومان هم کوچنی اندي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په 15 کلونو کې په هیواد کې دننه د شاوخوا 600,000 خلکو د بې ځایه کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې کډوالو سره مرستې دوام لري، خو نوموړی مني چې دا مرستې کافي نه دي.
ازادي او اوریدونکي جوڑاون کے فریبا ظاہر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی د دې ساسي او بل خبرونه پایلو. په دې خبرونه کې مشتری راستاسي پیغامونه را اخلو چې تاسو د تیرونی او پترس کې راستول دي، نو لدی کبل چې ټول ته باید نوبت ورکو مرکنلرو او ستاسي پیغامونه ل تبصره پرته پرله پسې خبرو. په لمړي سر کې به د لوګر د ازر ولسوالۍ څخه زموږ د اوریدونکو
سلام علیکم، زه خالد لوګر نه خبرې کوم. د ما پیغام دغه ده چې د لوګر له مایدینو سره ډېر سخت ظلم روان ده، سخت ظلم کیږي. له ازرې نه مایدین راغلي 15 شپې دلته هوټل کې کړې وې، له تروسه کار نه ده خلاص. دیوالی نه د ما غوښتنه ده چې ته ولې په دې خلکو نه خبرېږي؟ ته چې نه وایه چې دا 300-400 مایدین دي، مایدینو دفتر کې راټولې او کار نه خلاصېږي، رشوه ته سترګې پرې کړي. څه وجه ده دا کار ولې نه خلاصېږي؟ ولې غږ نه اوري؟ بس وروره، د مایدینو غږ ولې نه اوري؟ یو مایب شل وارې تللی، کار نه ده خلاصوی. نن یې هغه ښځه ما ولیدله، پالپ راوړې وه په کمپله کې، هغه خو سل په سله کې مایبه ده. نو د هغه میناتو ته څه اجاته؟ خو هغه باندې د پاک کتابچه ولیکي چې دا سل په سله ده. ته چې تعجب دفتر ده، تعجب مشران دي.
سلامونه او نیکی هیلې د کندهار څخه مسلم سادات یم. تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. زما د کندهار د تعلیم تربیه ریاست یا په عموم کې د افغانستان د پوهنې وزارت څخه هیله دغه ده چې دغه د کوچنیانو مکتبونه چې بند دي د کرونا ویروس په خاطر بند دي، دا باید بیرته شروع شي. کوچنیانو یا خاص هغه شاګردان چې تقریبا عمرونه لکه ول ساته تر 12 کاله پورې دي، په نشه روسي وي دي، فکر کوي، غلاوي کوي، په کوڅو کې جنګونه کوي، کاغذ بازونو بجلی کوي، بل کار پاته دي، ګرد او راست هیڅ کو فساد دي. نو زه د دې څخه دا هیله کوم چې دا مکتبونه دي شروع کړي، په دا چې افت تخصصي وي چې دا افت هیڅ کله ګرځي د وجود سره نه وځي. مهرباني دي، مننه.
زه خپل د دامه ولسوالۍ څخه خبره کوم. د دامه ولسوالۍ څخه په کندهار شهر کې مشکل ولسوالۍ د پوري نږدې ولسوالۍ د نوې پروژې څخه نه کلینیک څخه نه مکتب څخه سړکان ګرد خټې ګرد بدلې دي خاورې دي د هغه خوشحا په منځکه کې دا خو بیا څه نږدې منځکه ده هېڅ شی نشته. څو پروژې راووتې څو مرستې نړیوال وکړې دلته موږ هېڅ شی نه دی لیدلی چې دا وڅښې دا څوک خوري په کومه خوا ځي د سره هېڅ درک نه دی معلوم چې دا اوس کومې خوا ته ولاړې دغه مرستې دلته هېڅ کار نه دی شوی یواځې دارونه نه دی شو شوی نه یو وخت شو شوی ده نه یو سړک جوړ شوی دی نه پلچک جوړ شوی دی ګرد خامه لارې دي دغه